آزادی او اوریدونکو جوړونکی اسد الله لودین
د ازادي او اوریدونکو پروگرام درنو مینوالو السلام علیکم یوې بل خبرونه ته خراغلی په دې اونۍ کې ډیر اوریدونکو پر بیلابیلو مسلو راته پیغامونه پریخي دي یا شمیر اوریدونکو د خپل بې وزلۍ کیسې کړي دي یا شمیر ځوانان بیا له بیکاری سره ټکوي نور ټولنیز ستونزې هم شته د پروگرام په پای کې د ورکوشو عزیزانو د پلټنې پروگرام لاندې برخه هم درته لرو پایل ستاسو په پیغامونه کو
چې نه ګواله ام سایه د یو ځای مشي یسه یو ری نه دی څلور آیا نه درو یې نه دی درې د چې یی دی چې د بس رسنی په کار کوي ای بیا وشته ور دې ته دې مومنان و ام د سر خوشی نه جوړې مې د سر نه جوړې زلرم اصاب زما خراب دی اصابی پشار سما دی دیو من گیه دقن نلرم اسمی او چا خیرات کرا کری دی مالی او دانا یه خوبه که بپا یه خوبو بای مغاری می دید آقا کبلا دقاری می دی بند یه لور می روی اینگی تناسه ده بله لور می بلی تناسه ده سا چا تو وجود سده پشول بیده لیم ده سو یم نکرلم ده زلنا جوری زما ده اصاب ده زما ده زلنا زخمی زین ده زلنا جوری ده و سی چنایی تا بطل و زلنا دیو پسیاده لید چی شو کوم ژوند ته انسان یې کوم په مرګ نه هم خوشاله غاړي می دی پای
زه به فاطمه نه مېږه نو زما خامخا دوه وشکاله به زما د کنټوف کیږي انو وز دا غر ایس بیا مې د خپل کې فاطمه په خواري غریبۍ لویان کړ انو دوه د امن میوه دا یو زوی می شهید سو تیارو ویشته چې بزګر و هغه شیسو بیا د دې ځای د بل راواخیستله د بل مرور مې د بل ته کښېنول هغه بیا ټکار وسو هغه هم شیسو سر دې خلاص شو نو اوس دغه یم ناست یم یوه خپله هم کونډه یم زبی مې د همژندې دي ناستې دي نو ټکور ټکور یو بس دغه سره ناست یې دغه کونډیا نر نه لرو په کور کې زه دغه نجونې تللې دي د ادې اوس نورې په دې کې ایشي دا پرتې دي دوه دوه پایکټه باسې خرڅوي د یوې او د بلې نجلۍ په لاس مې کړه کوشنیان خو نو د دوه نشان نه دي کوشنیان دي خو بېقې چې د ګټې وټ سړی نه دي دو دا دی نو سړی څه وکړي زه یا چې سړی د ګټې وټې څوک ونه لري دلته څه د ګټې دا ونه لرم او زه پسې اثرو په دانچوړ دا ښځې ته وایي راسته زموږ کمبل پرې دا وایي راسته زموږ وړۍ وټکه دا وایي راسته زموږ دا ښځې دې دا کورو په ځوان ځوانې د بل کار کې دا نږدې کور ته لري ځای ته نه
السلام علیکم د ازادي رادیو ټول اوریدونکو ته سلامونه او نیکی هیلې وایم زه د دراهی څخه د سنگین خبره کوم موږ په د دوی درې میاشتې کې چې موږ کښتونه کړلې دي غنم مو دغه سی پر وچېدو دي مرور بل خاطر نسوتلای دغه مو کورونه دي نو دغه طالبانو بند کړی دي بل دغه اړه د بلپور چارواکو ته زما دغه پیغام دی چې زموږ ژغ واوري د ازادي راډیو څخه زموږ دغه غوښتنه ده چې زموږ دغه ژغ تر بلپور چارواکو پورې ورسوي موږ ډېر په تکلیف یو وسلام
السلام علیکم د ازادي راډیو کارکونکو ته سلامونه وړاندې کوم نیکی دی زما ژغ دی د ایراد د مسؤولو خلکو ته ورسېږي د ایراد د ریګریشن مهاجر چې دي مثلا پراته دي غریب خلک پښکستا دغه نمایندګانې ټوله دغه خلک دي غلط خلک دي خلکو ته مایسه نه ورکوي خپله یې خوري غریب سړي ته نه ورکوي او دغه مسؤولین چې د مایسې وېشنګه کوي دغه دې زموږ غوږونه واوري چې د ایراد د ریګریشن مهاجرو کې ډېر ضعیف خلک شته دغه نمایندګانې ټوله داسې غلط خلک دي نیت سمه توجه کوي خپل ځانو ته کارټوي نو دغه زموږ ږغ دی ورسېږي د مسؤولو خلکو تر غوږه پورې السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو
السلام علیکم د ازادي راډیو کارکونکو او اوریدونکو ته پاسله سلام زما د پیغام ورسوي تل وړ مقامات پر ور د افغانستان کې څنګه ستره وستلې ده دا وس کارونه نسته ورور وظیفه نسته دند نسته بیکار بیکاری د ورور د یو خوا کارونه نسته د بلې خوا بیکاری د ورور د بلې خوا ستړیا وي یو ګولانه پیدا کیږي او دی وای د افغانستان کې مردا امنیت را وستلې ده سبب په کاروبار په یو ډوډا یو ګولا ډوډۍ په څیر ور اړ یان چې د کمی خوای کو کور سه ځان سره سوتې چې موږ په فلوس کې شامل ک ور ور یو پلا را توای تا چیرې جنگي دلې د چاندواله سج کړي
دا ټول خو جات نه کوي نه جنگ دل بس داغه دی وای موږ ګور ته ا مش ملکړې دی ټول پکشي دی ور تر دې ما سیوا بل څوک نست پکشي کې بس داغه دی نو یو کار کې سب جرات پیدا کې ټول ځوانان لاړ ور ور د افغانستان وو تر د بیکاری د خلکو اولادونه دل وجه مهدا وسه دی خو بیا ناری راته وی کالداري بنج کې خو افغاني راته پورته کړی دی.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اول تاسو ته او دوهم د ازادي رادیو ټولو درنو اوریدونکو کتونکو ته سلامونه وړاندې کوم. هیله لرم چې جوړ روغ بیاست. زما تاسو نه دا خواهش دی چې زما دا پیغام تر ټولو پورې ورسوي، خصوصا تر طالبانو پورې، تر طالب چارواکو پورې. زما د طالبانو څخه دا خواهش دی، طالب ز داستا کوم عزت چې تما ترا کوي، کوم حجاب چې تما ترا کوي، دا ګر سره زنا غاړم چې تا د حجاب په بانه دي زما د خويندو میندو په مخ باندې د مکتب دروازه بند کړې ده، وای حجاب دی، حجاب دی، حجاب دی، وو عزت دی، وو حس دی، وو داس دی، دا عزت او دا حجاب ګر سره زنا منم نه غاړم. ځکه استغفل لور په خارج کې درس وای، تعلیم کوي، پوهنتون وای، لس مخ ګرځي، مال دلی دی لس مخ ګرځي، د تقابل کې چې هر څه مشران دي د ټولو نوړې ما پاکستان کې لیدلې دي، لس مخ ګرځي، پوهنتون ته ځي، مکتب ته، هر ځای ته ځي، عام د پردیو حلقانو سره هم ور سره وای، دا مې مینه ده، دا مې حاصل دي، دا مې داسې دي. دا ستا لور هلته مینه چیرې زده کړله؟ دا چیرې دا دلته دما ته دغه حجاب د خړې دی، حجاب باندې کړې دی، حجاب مراته وو عزت دی، دا عزت څه کر سره نه غواړم. ته ورته پله خپل نوړ خوند مند ته عزت ورکه، بیا راس ما د ته ورکه. ځکه موږ افغانستان کې تعلیم ته ضرورت لرو، موږ سینه ډاکټرو ته ضرورت لرو. علم رڼا د بې علم ژوندون ګران دی، په علم سره یړون غوندي وي. موږ علم غواړو، موږ تعلیم غواړو، موږ د طالب د زور مسلمانین نه غواړو. موږ د طالب څخه دا غوښتنه لرو چې موږ د افغان جنکو پر مخ ته تعلیم دروازه خلاصه کړي.
السلام علیکم تاسو محترم اوریدونکو ته. په افغانستان کې اوسنی شرایط ډیر بد وضعیت دی، ځکه د یو اړخ نه ژمه راغله، بل اړخ بیکاري وګوره. دا ټول د افغانانو ژوند ډیر تریخ کړی دی. او چې دغه سربیره بحث وکړو په روسیې کې دا د تاجرانو مالونه چې په تورخم کې بند شوي، دا هم ډیر یو منفي تاثیر لري، که دا هم دا سو وخت وی غزوی یا هم دا لار بنوي، دا خامخا پر نرخو باندې هم تاثیر کوي. که دغه پای وګورو هم افغانان بیا هم لا زوریږي. خو زموږ غوښتنې د چارواکو څخه دغه ده چې هر څونه ژر کېږي دغه لار پر د تجارانو پر مالونه یا هم پر هغوی سودا باندې خلاص کړي، تر څو افغانستان خلک د دغه ستړیا څخه خلاص.
متاسفانه اوسنی اقتصادي وضعیت د افغانستان د ولس میشت کسان چې دلته حضور لري، متاسفانه اقتصادي وضعیت نه دی ښه. د بغل کې سره ده چې ژمی دی، بیکاری ده، همدار از تر سن زیات موټران د تاجران د تورخم بندر کې هلته پاتې دي، چې دا ټول منفي تاثیرات ولس پر ژوند باندې لري. ځکه چې دا اوس نرخونه دی متفاوته سو، جنس ګران سو، خوراکي مواد ګران سو، میوجات ګران سو، دا ټول مشکلات بیرته راګرځي. خلکو ته هیله مده ده چې مسؤل کسان د اسلامي امارت توجه ولري په دې برخه کې، دې ته پوره توجه وکړي. ځکه واقعا اقتصادي وضعیت د خلکو د نه دی ښه، ګراني د یو خوا، ژمې د بلې خوا، اندر از دغه موټران چې اوسپند د خپل منفي تاثیرات لري. هیله مده ده چې توجه ورته وکړي مسؤلین، ترڅو دغه مشکلات څخه ولس وژغورل شي.
نوم می توریا له شنوار د ننګرهار ولایت اوسیدونکو یم. دلته چې په افغانستان کې اوس فقر ډیر زیات شوی دی، بیروزګاری د ځوانان چې دی بیکاره دي، او فقر چې دی هغه اخیری حد ته رسیدلی دی. دوی کار ته روزي، یعنی چوکونو ته روزي، خو نشته کار نشته دی. او زمونږ دولت نه دا هیله ده چې دوی ته د کار زمينه برابره کړي، ځکه چې ډیر خلک چې دی د کل سخادراشي خار ته هم بخار کې بیا ته د کار زمينه زمینه برابرېږي، نو باید دولت دې ته غټه پاملرنه وکړي تر څو د فقر دغه د منځه لاړ شي او ځوانان په کار شي. نړیوالو موسسو نه هم دا غوښتنه ده چې په افغانستان کې مرستو ته ادامه ورکړي او لا یې زیاتې کړي، ځکه افغانستان چې دی اوس خلک یې ډېر د فقر سره مخامخ دي، او باید زموږ د دوی نه دا هیله ده چې دوی په دې برخه کې لا زیات کار وکړي او د افغانانو سره خپلو مرستو ته ادامه ورکړي، ځکه افغانستان اوس وخت کې د نړیوالو موسساتو ته ډېر اړتیا لري چې په خوراکي توکو او نورو صحي باشه او نورو ټولو کې ورسره مرستې وکړي تر څو دوی د دغې بحران څخه ووځي.
نوم می سالم احمد صالح دی، د کونړ ولایت اوسیدونکی یم. دا چې په کونړ ولایت کې کارونه نشته دی، بیروزګاری ډیره زیاته ده، خواب خلک وظیفو باندې وو، نور کارونه مې ورسره کول، اوس هغسې کارونه نشته دی. انکشافي پروژې دلته په کونړ کې نشته دی، ډیرې زیاتې چې خلک په کار باندې مصروفه شي. د بیروزګارۍ کچه بیخي زیاته شوې ده. دا چې نن ورځ په کونړ ولایت کې د او آر سی ډي موسې لخوا بستونه اعلان شوي وو، تقریبا نه ولسوالۍ دپاره نه کسان دا نیول کېدل، او په سلهاوو ځوانانو دې دپاره اپلای کړې وه، او ډېر زیات ځوانان دغه امتحان ته راغلي وو او په دغه امتحان کې ګډون وکړو، او زیات دی چې دې کې ډېر ونیول شي، هغه نه کسان د دې نه اله سلیکټ کیږي او دغه نه کسان نیول کیږي، نو ټول بیا هم بیروزګاره پاتې شو. نو د دولت لخوا نه دولت څخه مخکتن هم دا ده چې انکشافي پروژې یا موسسات سره خبرې وکړي او انکشافي پروژې په کار باندې واچي چې دغه بیروزګاری کچه سره ټیټه شي او خلک چې دی یا ځوانان چې دا په کار باندې مشغوله شي.
نومې ساحل افغان دی، او کاروبارونه خو بیخي په ټپه ولاړ دي، کارونه نشته دی او خلک ډیر زیات مشکلات لري. هغه څوک چې په کار باندې دي هغوی هم بېچارهګان درګرد بې وظیفو کیږي. زه چې څومره خبرې ما لکه په معرف کې د نظارت اعضا چې دي 15,000 او څو کسان دي، دوی اکثره چې دي د وظایفو نه لرې کړل، تشکیل یې کم کړ، او دوی ته دپاره داسې یو برنامه جوړه شوې چې دوی باید په کور شي، بانه غوندې ورته جوړه شي. بیکاري زیاته شوې ده، او بل وچکالی ده، بارانونه نه کیږي، خلک د ستونزو مشکلاتو سره ډیر سخت لاس او ګریوان دي، بے حد او بے اندازی مشکلات زیاد دی د خلکو، او بالکل نشته مزدوری نشته دی. نو وس دکانداران هم شکایتونه دا کوي چې څوک راځي او سودا تینه نه کوي. نو اوس چې مثلا موږ بیکار یو، دکاندار ته لاړ شو پیسې نه، سودا به پسو کې، کاروبار نشته دی، چې کاروبار نه پیسې د کوم نه کې، خلک ډیر زیات د مشکلات سره مخ دي. بل هغه موسسات چې هغه به کومکونه کول، هغه هم اوس کومکونه نه کوي، او لکه دغه دبلیو ایف پی دوی کوشش دا کوي چې هغه کوم ملکان څوک چې بلته بلد لري، بلته یې ورسره، او یا مثلا واسطه ولري هغوی ته کارونه پیدا کوي، کومک ورسره خلک کوي، او چې څوک واسطه ونه لري هغوی سره بیخي نه څوک کومک کوي نه ورسره همکاري کوي. دولت نم دا غوښتنه ده چې که چاته کار نشي پیدا کولی، نو هغه څوک چې په کار دي هغوی خو باید ساتنه وشي، هغوی د وظایفو نه لرې نشي، هغوی ته باید د کار زمینه مساعده شي. دا چې نور خلک ډیر زیات بیکاره دي، هغوی ته کار زمینه نه مساعدېږي، او سره د هغې هغه پشته باندې کار خلک چې دي هغه د وظیفو نه لرې کوي او بیکاره کوي، نو دا ډیره یو غټه ستونزه ده.
بله، السلام علیکم. د ازادي راډیو ټولو محترمو کارکونکو ته نیکې هیلې وایم. زما نوم متوله دی، د خوست ولایت څخه تاسو ته میسیج پرېږدم. ستونزې دغه دي چې په خوست ولایت کې خاصتا د تذګیرو په برخه کې ډېر زیات زبېښاک روان دی. د خلکو څخه پیسې اخیستل کیږي، یعنی هغه کسان چې ولس کلنۍ کې پخوانۍ کاغذي تذګیرې جوړې کړې وي او کمپیوټري تذګیرې نه ورته جوړېږي، که ورته جوړېږي بیا به دوی پوټي چینج کوي او زر روپۍ به هلته کاغذي تذګیره باندې ورکوي او 1500 به کمپیوټري تذګیره باندې ورکوي. دا د عمارت یو نوی قانون دی. تاسو څخه مې هیله همدغه ده چې زموږ غږ وړپړو چارواکو ته ورسوئ تر څو دا زبېښاک بند کړای شي. په هره برخه کې هر کار باندې دوی پیسې او پیسې، بل کار یې نشته، پیسې اخلي. نو هیله مند یم چې په دې برخه کې له اړوندو ورګنو سره تاسو اړیکه ونیسئ او زموږ مشکل ورسره حل کړئ. د ازادي راډیو ټولو کارکوونکو څخه زیاته مننه.
السلام علیکم آزادی رادیو کارکونکو اوریدونکو ته سلام علیکم رحمۃ اللہ خدای کوستاس جوړ او رغه سرور دغه غوښتنه وختن مسول شروق اور سوې مول تامن ولسواری کې دی مخابرات ډیر ستونزه د ورور خلک ګرځ ستوین دی سره دا خبره مور سوې سلام علیکم
سلامونه نیکی هیلی احترامات می اومنی شاید جوړ ورو د سید جمیم پتن می د ازادي رډي ټولو او رضون کوکتون کو ته سلامونه نیکی هیلی باندې کومه سناولا پښتون يم د هرات ولایت دل تشلی په افغانستان کې ځینی مشکلات وزم پیلسته مشکلات ست چې نغه د وج نس کولی یا هم اگر شته چې دی ویلی په اگر شته کې دوی په نس کولی اوس په ټول افغانستان کې عموما په ټول افغانستان کې اور شته چې ډیر پرمختلې دغه تیب برشته ده نو هغه دون ډیر سی ډاکټران چې پیلی اس سوک نس کولی وظیفه وشي ترلاسه کړي دا په همدې خاطر دا نور رشتې چې دي هغه بغیر له معنا وختلې ځکه چې ټولې رشتې ملا صاحبان چې راله خپل وظیفه شروع کړه نو هغه ټولې رشتې خپل پر ځانو باندې تقسیم کړې دي نور ځوانان تر اوسه پر رشتنه درکو وسوي نو یو وجه دا کې دی او پاسپورټونه چې ځنډیدلې دي دا هم دوی نه غواړي حکومت نه غواړي چې دوی دي د افغانستان څخه د دوی ځوان نسل ووځي په همدې خاطر دوی نه غواړي ځکه چې اوس موږ دوی هم په یو خاطر شوی ځکه چې دلته دوی خپل پانګونه وکړي د لوی خپل په هیواد کې د صنعتکاري پانګونه وکړي یا هم تجارتي پانګونه وکړي افغانستان لا هم د پرمختګ پر لوري بوزي نو زه د تجارت دغه هیله لرم چې دلته فابریکې فعال کړي دلته صنعتي کارونه فعال کړي دلته نور بیلابیل کارونه فعال کړي د افغانستان د ولست لپاره چې دوی وکول چې د افغانستان څخه بیا ونوځي نو ډیره مننه بس هم دغه پیغام دلته د ځوانانو ته دغه پیغام دی چې دلی کولای شي دلته کار وکړي په افغانستان کې خپل ځان لپاره بنزور فو کاروبار شروع کړي د بنزور فو سره کار پر مخ ځي ان شاء الله خیر به تجار شي ان شاء الله مننه خیر وسې ژوند تاسو
اوریدونکو دا وو ستاسو پیغامونه په دې هیله چې دغه کوم ستونزې مو چې یاد کړي دا د مسؤلو چارواکو تر غوږونو ورسېدلې وي او د حل لارې چارې ورته ولټوي
تاسو په کلو او باندو کې څه کیسې دي
ته تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپل او د چم گاون پر ستونزو خبرې کول غواړي ازادي رادیو یې اوري او تر مسولینو یې ورسوي
تاسو دا پیغامونه هر چهارشنبه او جمعه د ازادي او اوریدونکو په پروګرام او د غرض د ازادي رادیو د خبری خبرونو په فای کې خبريږي
لاندې واتس اپ شمیرې ته خپل نظرونه او خبرې په غږیزه بڼه راوستوي
00 3 2 1 2 1
اوس هم راځو د پروګرام په دې برخه کې د ورکو شو اجزانو د پلټنې پروګرام لاندې برخه ته چې زما همکار طاهر روخان چمتو کړی ده
سلامونه د ازادي رادیو مینوال ټولو ته خاص او ځانګړي سلامونه کوم په دې هله چې ټول راتره کړو د صحت جامع فرتن وی ګډونوال سرتاج ننګرهارې مو بیا در سره له مزار شریف نه ما چې د مزار شریف بلخ خار نه زمونږ د ملګری ورور نادر کښوې دې هر چاته معلومات چې د ورورې او بیا د زله له هم دردې را سره فدغه شمارو برخوال شي لمړی کې اتصالات 0 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 نه سوه درې نه سوه څلور وروستی روشن نمبر وایم صفر اووه سوه شپږ نوي شپږ شپېته څلور اتیا پنځه اتیا فضل بیا وایم چې ماشوم له مزار شریف د بلخ ښار نه درکه شوی دی شمارې وروستیو کې تکراروم صفر اووه سوه شپږ اتیا شپږ شپېته پنځه پنځوس څلوېښت صفر اووه سوه اتاویا نه سوه درې نه سوه څلور صفر اووه سوه شپږ نوي شپږ شپېته څلور اتیا پنځه اتیا صفر پوره اووه سوه افغان نمبر دی صفر پوره اووه سوه نه سوه څلور څلوېښت نه سوه یو څلوېښت په دې هیله وروره که چې پیغام راته نشر کې طرفه او په بار بار نشر کې به تاسو زار پکې خو وختونه او د الله په مان.
ګران وروره سرتاج ننګرهاری، تاسو په خپل دغه پیغام کې د ماشوم نوم نو ذکر کړی، نو موږ خو ستاسو دغه پیغام خپرو، خو بهتره به دا وي چې تاسو په راتلونکي کې دغه پیغام یو ځل بیا ثبت کړئ او په هغه کې د دغه ماشوم نوم او ځینې نشانې هم یاد کړئ. مننه.
سلامونه نیکی هیلی، د ازادۍ رادیو د ورکو سو عزیزان او دوستانو د خبرونې ټول اوریدونکو او کارکونکو ته خدای دې وکړي چې ټول براترو غو جوړیا ساو د ژوند لچار به خوند اخلي. زه محمد اسلام همت نیمروز ولایت د دلارام ولسوالۍ څخه ستاسو سره په تماس کیم. زموږ یو قریب د پنامه د حکمت الله د عبدالجبار زوی د فراه ولایت د ګلستان ولسوالۍ د شاکوشي سیمې اوسیدونکی دی چې پیلنې کور د نیمروز ولایت په دلارام ولسوالۍ کې دی. تقریبا د شاوخوا یو نیم کال راهیسې له خپل کور نه درکه دی چې کورنۍ د نوموړي په اړه هیڅ ډول معلومات نه لري او ټول کور په ده پسې سخت پریشانه دي. که چیرې حکمت الله جان یا د ده نور ملګري یا بل څوک د ده په اړه معلومات لري او یا له ده سره په تماس کې، نو د مهربانۍ له مخې دي ما ته دي په دغه لمبر زنګ ووهي 0-2-2-1-1. شمیره یو ځل بیا تکراروم 0-2-2-1-1. نو هر مسلمان ورور که د حکمت الله په اړه معلومات لري د اسلامي همدردی او ورورګلوۍ د مخې دي زما سره په دغه شمیره چې واټساپ هم لري تماس ونیسي. وسلام په احترام.
السلام علیکم ورحمت الله. زه محسن د فراه د ولایت د بکوا د ولسوالۍ څخه سره پر اړیکه یم. زما ورک ورور د احسان الله په نامه د بورجان زوی د مولادا د کم لسی دی. شپږ کاله کېږي چې نه درکه سوی دی. موږ د په اړه باندې هیڅ معلومات نه لرو. او عمر یې دی 23 کاله یا 24 کاله. کوم ورور چې د ده په اړه باندې معلومات لري زموږ سره پر دوو شمېرو باندې د اړیکه نیولی شي او د واس مطابق جایزه هم لري. 0-3-3-2-2. بله شمېره وایم 0-2-2-4-1-8-1-4. والسلام باحترام.
بله السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. ستړی مسې شغله تایر روشن صاحب تاسو ته هم درنګ ټول کډرمن اوریدونکو ته سلامونه په دې لایم چې ټول بر تر کې روخ خوشاله است. جامله ته دندرست اختر محمد خادم يم د هلمند ولایت واشیر ولسوالۍ څخه. زموږ په سیمه کې یو کس د محمد داوود په نامه باندې ته زموږ په سیمه کې یو کس دی چې د کور او ځای او دوستان وروڼه خپلوان هیڅوک هم نه دی معلوم سوی. کله چې موږ د ده پښتنه کوو دی خپل ځان د هرات ولایت شینډن ولسوالۍ معرفي کوي، خو په اصل کې دری ژبه یا پارسي وایه. تقریبا شاوخوا 15 کاله کېږي چې داود د هلمند واشیر ولسوالۍ ته راغلی. نو کله د هلمند په واشیر ولسوالۍ کې په همدې سیمه کې وي، کله نا کله بیا داسې وي چې د فراه کولستان ولسوالۍ مادآباد سیمې ته ځي. بس اکثره وخت د خلکو د مالونو مزدوري کوي یا هم د ځمکې جوړولو کار کوي، بس په همدې کارو باندې لګیا وي. که چیرې محمد داود هر څوک پیژنې یا د ده محمد داود یې شناخته وي، نو کولای شي چې زموږ سره پر لاندې شمېرو باندې اړیکه ټینګه کړي او موږ به ورته محمد داود په لاس ورکړو. نو زموږ د ټلیفون شمېره ده 0-0-1-4-2-8-1-9. شمېره یو ځل بیا وایم 0-0-1-4-2-8-1-9. یعنی 0-1-1-2-3-8-9. او دویم افغان بسم شمېره ده 0-0-5-3-9-2-1-0-8. نو همدغه شمېرې دي، دواړې زما شمېرې دي. که هر څوک غواړي چې اړیکه راسره ټینګ کړي، مخکېنۍ شمېرې چې مې ورته ویلې پر همدغه شمېرې دي راسره اړیکه ټینګ کړي چې موږ به د محمد داود په اړه باندې واده ته معلومات ورکړو. که څه هم نور کسانان راغلي دي د ده پوښتنه یې کړې چې د محمد داود نام یې زموږ څخه ورک دی، د نورو سیمې د کابل او د ځینو نورو سیمو څخه راغلي دي. خو چې کله موږ د انځورونه ورته لېږلي یا راغلي دلته په ژوندۍ بڼه د ده سره خبرې کړې، بیا وایي چې دا زموږ کس نه دی. نو که چېرې هغه د ده اصلي کورنۍ زموږ دا خاورې، نو زموږ سره دې پر همدې شمېره اړیکه ټینګ کړي. تر بلې داسې خپرونې پیل تاسو ته سبا وخت ترشه چارې شته پروګرام د خدای په امان.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پاول قدم کی آزادی رادیو ٹول کارکون کو اور دن کو تا سلامون و ہلی اڑان دیکم. اللہ پاک دیو کی جو ٹول روغ جوڑ اور صحت مند ہو سے زمان لیاقت علی ننگرہار ولایت نازجان اور سوالے اسی دن کے ایم زما یو زوی چنوم خالق مین دے څلور کاله مخکې یولس کلنۍ کې د پېښور کمپلیکس هسپتال نه نادرکه شوی دی. که هر چا ته په اړه یې معلومات وي په لاندنۍ تلیفون شمیرې دې موږ سره په تماس کې شي 0-6-5-9-0-9-0. یو ځل بیا تکرار وم، ریبا شماره ده 0 85 9 0 9. بل نمبر د پاکستان نمبر دی 0 13 125 9 0 13 125 9. وسلام الله پویت در.
په همدې سره دغه پروګرام پای ته رسیږي. یو ځل بیا له خپل همکار طاهر خان دغه راز له بل همکار اجمل ان مننه چې د پیغامونو په تنظیم کې را سره مرسته کړې وه. تر بلې خپرونې مو په لوی او بخښونکي خدای سپارم.
د افغان کډوالو استل له پاکستان او ایران وټلو ستاسو پر ژوند څه اغیز کړي؟
خړی خوري او بس منګي درې خپل بسګونه سیمه شومان سره دي.
اوسو اډی رادیو ستاسو ژاخ چارواکو تر رسیدي خپل ستونزې بیان کړي.
فلحال خوشم یو سم نست او خپل کور شته.
د واتس اپ شمیره 00 422 112 شپږ څلوېښت 01. د پیغام ثبتونکو ماشين شمیره 00 422 112 145.
بربادیم اوس د درد کور بنیادیم لاس میں پور تکی پہت کی زمرہم جلال آبادیم یارت چی پکی نئی دنیا خاد زنا خادیم د جمعی وزونو سکا ماوی سبتا تیادیم تا فکر چر تکڑے محمد چا اولاد تیرا شیخی گا کی میں واخلی زم ہاگا پری زادیم پلر مال من عمر کرو یو دعایم خوشبادیم کارو تاوزا اصل کیم زاوزا حسیخ کارو تاوزا اصل کیم زاوزا حسیخ کارو تاوزا حسیخ کارو تاوزا اصل کیم زاوزا اصل کیم زاوزا اصل کیم زاوزا اصل کیم زاوزا کاو باوزا
اسخکارو تاوزا اصل کیم زاوزا اصل کیم زاوزا اصل کیم زاوزا اصل کیم زاوزا
آزادی ملما
د آزادی ملما پروگرام ته شراغلاست. نن په دې پروگرام کې له یو خبريال سره خبرې کوو چې دای مسایل ته په کومه سترګه ګوري، د په نظر ابتکار یعنی څه، او یو مسلکی خبريال څنګه موضوعات په جالب انداز نورو ته بیانولای سي. ذبیح الله غازی له هغو خبریالانو دی چې د جنګي راپورونو تر څنګ یې د افغانستان د طبیعي شایستونو نندارې ته خلک رابللي او شایسته ویډیوګانې لا هم پر ټولنیزو شبکو خپریږي. ذبیح الله غازی د آزادی میلمه پروګرام ته ښه راغلاست. په پیل کې دا راته ووایاست چې څومره وخت کېږي له افغانستانه جلا وطنه یست؟
ډېره مننه صالح صاحب، تاسو ته او ستاسو ټولو اوریدونکو ته سلام وړاندې کوم. تقریبا دوه نیم کال پوره کېږي چې زه افغانستان نه راوتلی یم. 2021 کال د اګست په 19 باندې زه افغانستان نه راوتلی یم او تر اوسه هم داسې جلا وطنه یم. نو وطن خو دار چا یادېږي، وطن وطن دی، داسې څوک نشته دی چې هغه د وطن د غېږې نه لري او هغه خپل وطن یاد نه شي. نو همیشه مې یادېږي او سخته ده. د مسافرۍ ژوند یو څه سخت دی، ځکه د خپلې کورنۍ نه، د خپل وطن نه، د هغه دوستانو نه چې تال ته ماشومتوب تیر کړی، ځواني دي، نو سخته ده. نو وطن، خلک او ورثه مې ډېر یادېږي.
کله چې تاسو تازه افغانستان وتلی وئ، د وطن کیسې مو کولې، هوا ته تاسو وژړل، نو تقریبا ویلی سم چې د هر افغان وطن یادېږي. بیا څومره زیات وخت چې په بهر کې تېروي، هغومره نور دی پسې وطن یادېږي. زیات دی د وطن څه یادېږي؟ خواړه، خپل خپلوان، هغه سیمې چې تاسو هلته سفرونه کول، یا خپل کار چې په هغه ساحه کې مو کاوه؟
سالی صاحب، تر ټولو ډیر چې زما یادېږي هغه احساس چې ما په خپل وطن کې کاوه او مالته خبریالي کوله او د خبریالۍ نه مې څومره خوند اخیسته، هغه داسې یو احساس و چې هغه زه دلته په مهاجرت کې نشم پیدا کولی. زه دلته هم خبریالي کومه، خو هغه څه چې هلته ما حس کول، د ټولنې سره، د خلکو سره، د ټولنې د هر وګړي سره مې تماس و او هر څه مې په خپلو سترګو لیدل، د خپل هغه خړې خاورې، خو مقصد زه د خلکو سره په اړیکه کې وم، هغه مې ډېر یادېږي. خپل دوستان، وطن، نورستان مې ډېر یادېږي چې زه به پار کال څو ځله نورستان ته تللم، یا به ختیځ نورستان ته، یا به مرکزي نورستان ته چکر ته به تللم د خپلو دوستانو سره، هغه مې یادېږي. خپله کورنۍ او خصوصا خپله مور مې ډېره یادېږي چې هره شپه زه ورسره غږېږم او زه پوهېږم چې هغه څه احساس لري، او مور مې پوهېږي چې زه څه احساس لرم، خو بس یو بل ته ډاډ ورکوو.
بالکل، وطن خپله داسې ده لکه مور. نو هم خپله مور د چا یادېږي، هم وطن یادېږي چې هغه هم د مور حیثیت لري. غازی صاحب، هغه کسان چې تاسو یې نړۍ ته آواز رساوه، بېلابېلو کلیو ته تاسو سفرونه کول د یوه فعال خبریال په حیث، آیا هغه کسان اوس هم در سره په تماس کې دي او دا تمه لري چې تاسې بیا هم ستونزې تر نړۍ پورې ورسوئ، د نړۍ تر غوږونو؟
سالی صاحب، یو خو زما ژوند داسې تیر شوی دی چې زه تر ډیره د خپلې سیمې لکه د مشرقي ادارې ولسوالۍ داری سیمې د خلکو سره په تماس کې وم. ډیر کله کوشش کوم چې دغه خلکو سره زه په تماس کې واوسېږم. مثلا دا اته نه ورځې مخکې په واټساپ کې یو پیغام راغی چې دا د نورستان د کانتیوا د درې نه یو ځایي سړی و چې موږ ورسره هلته دوه شپې تېرې کړې وې، او ما په دغه کانتیوا دره باندې ګزارش کوو. نو هغه ما ته زنګ و او په واټساپ کې ما ته پیغام راولېږه چې زه پلانې نورستانی یم او زه غواړم تا سره خبرې وکړم. نو خبرې مې ورسره کولې، ویل چې ته یو ځل راغلی وې، په 20 کالو کې موږ ته یو خبریال راغی، او هغه چې دلته بلد شو نو جمهوریت سقوط شو او ته لاړلې. ډیرو خلکو سره زه کوشش کوم چې په تماس کې اوسېږم او ډیر خلک کوشش کوي چې ما سره تماس کې اوسېږي، خو هغه څه چې ما په وطن کې کار کولای شو، خبریالی مې کولای شو، مسائل مې راسپړلای شو، نو هغه د لری نه سخته ده. نو ډیر کله کوشش کوم چې د هغه خلکو سره همیشه په تماس کې اوسېږم، ځکه دا مسابري به تر ټولو عمر نه وي چې زه به د وطن نه لرې ما، او زه غواړم چې د هغه خلکو سره بیا په تماس کې شم او بیا ورشم، بیا هغه مسائل رپورٹ کوم، هغه ستونزې چې په وطن کې دي، هغه مسائل چې د لرو پرتو منطقو خلک ضرورت لري هغه باید گزارش کوم. خو یو غټ مشکل چې وس وخت کې شته ده هغه دا ده چې دا ستونزې چاته وي، لږ تر لږه که په جمهوریت کې یو څه مسلې وي نو هغه به دی ویله د چارواکو نه به په نظر واخسته. اوس مشکل دا ده چې نه خو د طالبانو حکومت خبرو ته زریږي او نه پیسې شته وطن کې چې کار وشي، نو دا یو غټ مشکل دی. او همیشه غواړم چې د ټولو خلکو سره په تماس کې اوسېږم، او ډیر خلک غواړي چې د ټولنیزو رسنیو له لارې یا په ټلیفون یا آری ممکنه لارې نه ما سره تماس کې اوسېږي، نو زمونږ رابطه تر ډیره برقراره ده.
غازی صاحب، تاسو بیلا بیلو شایسته سیمو ته سفر کوله، که مخکې چې مو د نورستان یادونه وکړه، ګڼ داسې خبریالان په سیمه کې اوس هم شته چې دغه ډول سفرونه نه کوي، که سفرونه کوي هغه شایستونه د کمرې په لینس باندې نه ثبتوي. دا علت څه ده؟ یعنی دوی فکر کوي چې تاسو فکر کوي چې دوی ته دغه شایستونه نه معلومیږي او لیدی فرق لري، او کنه دوی د چا خبره لټی کوي؟
زه په 2013 کال کې اول ځل نورستان ته لاړلم، او ما د نورستان قصې د یوې هفتې لپاره چې ما اته گزارشونه ما وکړل، بیلابیل مسائل، مثلا ډیر خبریالان چې به نورستان مرکز پارون ته یوازې لاسرسی و چې خلک لاړ شي، هلته چې به لاړل نو هغوی به په دې کار کوو چې روغتیایي ستونزه ده، مثلا د سرک ستونزه ده، مثلا د معرف ستونزه ده، دوی به دا ټول شیان عمومي راخستل. ما کوشش دا وکړه چې صحیح ده، دا خو عمومي مسلې دي، خو زه بیل کې څنګه راواخستلی شم؟ که نه زه یو مکتب ته څنګه لاړ شم چې دغه یو ښوونځي داسې مسله راواخلم چې هغه د دې ټولو ښوونځیو مسله ده؟ نو ما به ډیر کوشش کوو چې زه داسې منطقو ته لاړ شم چې هغه اصلي د مشکل هغه وړې وړې مسلې پکې راوسپړم چې هغه حل لاره ولري. مونږ یو گزارش کوو او وایو چې په افغانستان کې نامنی ده، نو دا سخته ده، یا ویو چې د پاکستان نه کډوال افغانستان ته راځي، دا ډیر عادي خبره ده. خو که زه په ننګرهار کې د بلال په نوم د یو ماشوم قصه رپورټ کوم چې هغه خپل یو توتی د ځان سره د پاکستان نه راوړی دی، هغه ساته او بلاخره د هغه نیا چې کله ناروغیږي او هغوی سره د پاکستان نه یوازنۍ هغه مال جداد یو څه چې یو بزای لرل هغه راوړی و افغانستان لا، هغه د خپل نیا د روغتیا لپاره هغه خرڅ کړله او بلاخره د نه دوایی نه د هغه نیا مړه شوه. نو که زه د بلال قصه رپورټ کوم او زه خلکو ته وښیم چې د پاکستان نه چې افغانستان ته کډوال راغلي دي د هغې ستونزې څه دي، که زه د بلال قصه رپورټ کوم نو او زه په آخره کې ویم چې د پاکستان نه دغومره کډوال راغلي دي، نو زه خلکو ته او دنیا ته ښودلی شم چې د بلال قصه د دغه 200,000 کډوالو قصه ده، د هرې کورنۍ همدا قصه ده. زمونږ مشکل دا دی چې مونږ ټول عمر عمومیات رپورټ کوو کنه، او مونږ هغه اصلي ورکوټ ورکوټ قصو پسې نه ګرځو چې هغه حل لاره ولري. نو ما تر ډیره کوشش وکړه چې که د وطن ښکلا ده هغه هم راواخلم، خو یوه داسې سیمې ته لاړ شم چې هغه زه خلکو ته عملا وښیم چې نه، دا صحیح ده چې دنیا ډیره لویه ده، خو زه خلکو ته هغه ورکوټې ورکوټې مسالې راواخلم او هغه د نمونې په شکل وښیم چې دا ټول دا ستونزه دلته ده، دا د ټول افغانستان ستونزه ده، دا ستونزه دلته ده، دا د ټول نورستان یا دا د ټول کونړ یا دا د ټولو ولس ستونزه ده. نو زمونږ خبریالان چې دي مشکل دا دی چې مونږ عمومیاتو پسې ګرځو، او کله چې مونږ په وړو وړو مسلو پسې وګرځو نو هغه حل لاره پیدا کولی شي.
دا ډول مسایلو ته کتل او زیات وخت دې پورې هم اړه لري چې ته یوې موضوع ته یا یوې مسلې ته له کومې زاویې څخه ګورې. یعنی ابتکار کول څه فکر کوي چې چوکاټونه ماتول دا سم کار دی او کنه په هماغه چوکاټونو کې چلیدل ستاسو په نظر غوره کار دی؟
صالح صاحب دا ډیره مهمه پوښتنه ده. یو وخت یو گزارش می جوړو نو ما د یو سپینګری پلان شروع کړ نو ما سره څنګه خبریالان ناست ما ته وایي چې ورور دا خو ته چوکاټ کې نه ځې دا رپورټ خو چې دی درې برخې لري کنه چې پیل دی منځ دی او پای ده. ما وتل چې که زه دا قصه مونږ د دې چوکاټونو نه راونه باسو نو مونږ دا قصې سمې خلکو ته نشو ښودلی. ما تر ډیره کوشش کړی دی چې زه خپل گزارشونه د یوې ورکوټې مسلې نه د یوې زاویې نه را پیدا کړم او زه چې غټه ستونزه زما په گزارشونو کې چې ما به خپل گزارشونه کول هغوی دپاره د زاویې موندل ماته ډېره سخته مسله وه او کله چې به مې زاویه پیدا کړله نور گزارش به ما ډېر په اسانۍ سره جوړولی شو. رپورټ کې د زاویو لټول یا د پلو ماتول دا کومه مسله نه ده. مهمه دا ده چې ته خلکو ته پیغام څنګه رسولی شي او څنګه خیر رسولی شي چې هغه خلک لږ تر لږه دې مسلې ته متوجه شي. نو ته که خلکو ته عمومي مسلې وي هغه دې ته نه متوجه کیږي وایي دا خو د ټول افغانستان مسله ده، دا خو د ټول د دې ولایت مسله ده، د ټول. نو موږ چې کله پولې ماتوو موږ خلکو ته معلومات د داسې لارې نه رسوو چې هغه خلک متوجه کوو. نو زما په نظر ژورنالیزم اوس دغه پولو نه وتلی دی، پولې تر ډېره ماتې شوي دي. هر خبریال د صحیح ده چې عمومي موږ باید دغه نه ونه وځو، موږ په خپل چوکاټ کې خبریالي وکړو، خو د زاویو موندل چې دي دا یو غټ مشکل دی چې زموږ د وطن خبریالان چې دي دا ورته ډېر پام نه کوي. او کله چې موږ زاویې پیدا کړو نو دا پولې ماتې، او پولې چې ماتې شوې نو موږ خپل معلومات ډېر په مؤثره توګه خلکو ته رسولی شو او هم هغه خلک متوجه کولی شو چې دا ستونزه څنګه حل کړي.
تاسو د خلکو یادونه وکړه، کله چې تاسو به د خلکو په منځ کې ځای پیدا کاوه یوې سیمې ته به ولاړې او هیڅوک مو نه پیژندل خو خلکو تاسو پیژندلې، درناوی درته کاوه، خپلې د زړه خبرې در سره شریکولې، خپلې ستونزې در سره شریکولې، دغسې یو حالت سره کله چې تاسو مخامخې دی څه ډول یو احساس یې در کاوه؟
صالح صاحب زه ډیرو منطقو ته تلی ما او ډیر کوشش مې کاوه چې زه د لرو پرتو منطقو نه گزارشونه جوړ کړم. ما به سفرونه کول، مثلا ډیر خبریالانو به دا نه غوښتل چې کرایه ولګي موټر ونیسي کنه، خو ما دې شانو ته ډیر نه کتل. ما ویل چې لږ تر لږه زه د هغه خلکو چې په بانډه کې دی، هغه خلک چې په ډیر لرې منطقه کې دي، هغوی ته لاړ شم او د هغوی گزارش واخلم. موږ یو وخت هغه ته لاړلو د کونړ یوه دره ده، د کونړ په نوآباد سره یوه دره ده، باډیل ورته وایي. باډیل درې ته لاړو، موږ گزارش جوړو. هلته د حیواناتو کلینیک و خو د انسانانو نه و. د حیواناتو کلینیک په دې دره کې شته دی، د انسانانو نشته دی. نو ما خپل یو خو ما خپل رپورټ د دې نه شروع کړ چې دا داسې منطقه ده چې د حیواناتو کلینیک پکې شته مګر د انسانانو نشته دی، چې 15,000 انسانان پکې اوسیږي. موږ چې کله هلته لاړلو نو هغه خلکو لکه هغوی زه نه پیژندلم چې په څیرې نه پیژندلم، ځکه چې هغه خلکو تلویزیون نه لاره د هغې منطقې. نو ما سره ځینې مشران خلک هم وو، نو هغوی فکر کوو چې زه ګنې لکه مشر کس یم، لکه د پاخه عمر سړی یم. نو هغه څلور پنځو کسانو هغه زمونږ د مشر ملګري ډېر عزت کوو چې غازی صاحب محترم راځئ، داسې راشئ. نو په دې نمایي کې ورته خلکو وښودلم چې هغه غازی دا دی. نو بیا پس د هغې خلکو زما قدر شروع کړو. نو د لرې پرتو منطقو سره یا د خلکو سره چې زه به په تماس کې وم او زه به ورتللم گزارش به مې کوو، زه چې د خلکو مینه او محبت ما کتلی دی نو زما د خپل مسلک سره هغه مینه څو چنده نور هم زیاته شوې ده. یعنی ځینې خبریالان چې کله یو ځای ته ورسیږي، مثلا یو وخت پورې خبریالي وکړي، بیا داسې فکر کوي چې ولا زه دلته ستړی شوی یم. یعنی ډیر زمونږ خبریالان ملګری دي چې د هغوی نه ما اورېدلی دي چې ولا دې مسلک کې زه نور ستړی شوی یم، ولا داسې دي. مګر هیڅ کله به زما د خولې نه چا نه اورېدلی او نه به مې هیڅ کله په زړه کې دا احساس کړی چې ګنې زه د خبریالۍ نه ستړی شوی یم. زه اوس هم ډیره مینه لرم، پخوا مې ډیره مینه لرله، او زه باوري یم چې تر ابده ابده به زما د خبریالۍ سره دغه مینه زیاته وي، ځکه چې خلک تاله عزت درکوي. ته د خلکو ستونزې کله چې یو یو مسله را واخلی او هغه ستاد رپورت د وجه حل شي ته هغه احساس چې زه یې کومه هغه ډیر خوږ دی او دغه احساس ما زبر ډیر ستړو لری منطقو ته لاړلم خو ماخام کې چې کله راغلم گزارش به مې خپور شو او بیا به یو نتیجه ورکړله بیا به زه دومره خوشحاله وم دومره به خوشحاله وم چې لکه زما د گزارش د وجه نه لږ تر لږه یا د یوې کورنۍ ژوند بدل شه یا یوې سیمې ته اورشته نو کله چې د باډیل درې گزارش ما وک نو تقریبا یو نیمه میاشت پس د هغوی په کلینیک باندې کار شروع شو کله چې په کلینیک باندې کار شروع شو نو بیا ما ته د کلی یو قومي مشر زنګ وو او ما ته ویل چې ته خبرې ما ویل نه ویل چې زمونږ په کلینیک کار شروع شو ویل زمونږ په کور کې وای زما میرمنه او زما مور چې هغه ډېر بوډۍ ده ویل هغه تا ته په هر مانځه کې دوا کوي نو چې یوه مور او یوه نیا ما ته په هر مانځه کې دوا کوي نو زه به خبریالی ولې پرېږدم او زه به د خبریالۍ سره هغه زما مینه به ولې زیاته نه شي. سالی صاحب،
غازی صاحب، یوه مهمه موضوع چې د افغانستان په زیاتو ولایتونو کې خبریالان ورسره مخامخ دي هغه دا دی چې ځینې خبریالان په هر نظام کې داسې وي لکه دولتي خبریال، دی به کار کوي یوې غیر دولتي رسنۍ یا نړیوالې رسنۍ سره، خو دی وایي چې د ګزارې په خاطر باندې داسې راپورونه جوړوم چې خلک فکر کوي چې زه د همغه نظام دولتي خبریال یم. په دې اړه مې غوښتل ستاسو نظر ولرم چې دا رقم خبریالي ستاسو په نظر څنګه کار دی؟
زمونږ وطن کې غټ مشکل دا دی چې د ژورنالیزم ته په عامه کچه چې خلک ګوري لکه ډېر په ښه نظر ورته نه ګوري، او دا ځکه ورته نه ګوري چې زمونږ لږې پاکې پاکې به خبرې کوو. زمنګ خبریالی چې دا هغه پمدی ډیره خراب شوه چې چا د فساد دلاري، چا د خپلولۍ دلاري، چا د سمت دلاري، او چا د چارواکو سره د داغوی د غړمالۍ دلاري دا د ژورنالیزم مسلک دومره بدنام ک چې هغه باور چې په نور دنیا کې په ژورنالیزم شتره هغه افغانستان کې وبیلل شو، او خصوصا په لری پروتو منطقو کې او ساحو کې دا لږ وبیلل شو. د دې غټه وجه هم دا وه چې موږ به خبریالۍ ته د خبریالۍ په سترګه نه کتل، موږ به هغوی ته یا د سوداګرۍ په سترګه کتل، موږ به هغوی ته یا د سمت او د یا د یو چا د غوړمالۍ نه د یوې وسیلې دپاره د کار اخیستنې په توګه کتل. دا غټ مشکل زمونږ په وطن کې. ما به ډېرو خبریالانو ته چې هغه به د آزادو رسنیو خبریالانو مګر هغې به دولتي ګزارشونه کول که نه چې ولا دی داسې وایي دی داسې وایي دی داسې وایي، ما ویله چې ګوره خیر دی داسې وکړي چې راځئ دا مسلک ډېر بدنام شوی دی، راځئ د دې بدنامۍ نه د راایستلو دپاره هڅه وکړو که نه ولې ته زه دولتي رپورټ وکړم، زه ولې داسې مسایل چې غونډه وشوه مثلا غونډه په ننګرهار ولایت کې غونډه وشوه دې کې دې 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 خلکو برخه اخیستې وه، تر اخره به ته پوه نه شې چې د دې مطلب څه دی. مثلا ښه دې غونډه کې څه شی وشو که نه څه مسله وشوه، خو که زه په دې غونډه کې یو سړی را پیدا کړم چې هغه د ډېرې لرې پرتې منطقې نه راغلی دی او هغه د کمپین په غونډه کې برخه اخلي او هغه د دې د خاطره راغلی دی چې لږ تر لږه یو څوک کرایه ورکړي او هغه پیاده لاړ شي او هغه خپله کورنۍ سپورټ کړي، زه د دغه سړي قصه رپورټ کړم، نو دا خو د کمپین دپاره بدنامي ده مګر دا د یوې ټولنې د یوه سړي د ژوند اصلي قصه ده چې زه خلکو ته رسومه. زمونږ په وطن کې مشکل دا دی، تر ډیره ډیر خبریالان کوشش هم کوي چې ښه ګزارشونه وکړي مثلا، خو تر ډیره زمونږ غټ مشکل دا دی چې موږ خبریالۍ ته د خبریالۍ په سترګه نه ګورو، بس رپورټ دی زر زر تیزان خلاص کو او بس دفتر ته د بیګار واری تیر شي. نو که د دې نه موږ راوځو خبریالی بیا ډیر خوند کوي. زه فکر کوم چې په دې اخره کې ډیره خوشوه، ډیرو ملګرو کار شروع کو، ډیرو ملګرو هڅه شروع کړله. بل فساد هم یو غټ مشکل و چې هیڅوک په دې وطن کې لکه د دې شیانو نه خلاص نه دي، مګر خبریالی مسلک باندې د تور داغ لګیدل چې دي دا ورکوټي ټاپه چې دا ډیره غټه خودلې شي، او دا یو غټ مشکل زمونږ په وطن کې چې دې سره موږ مخامخ وو.
خلک خو تفکیک کولای سي ستاسو د کار او د هغه خبریال د کار ترمنځ چې د چا خبره دولتي راپورونه زیات جوړوي، ځکه د ځینو کسانو حتی ستاسو د یوه کال یا د دوو کلونو مخکې راپورونه او د راپورونو موضوعات لا په یاد وي.
بالکل همداسې ده سالی صاحب. اصلا مسله دا ده چې مونږه که د رپورټونو دپاره موضوعات پیدا کړو او هغه داسې پیدا کړو چې کونړ کې یو رسنۍ په یو گزارش باندې کار وکړ. دا یو مثال دی. یو رسنۍ په یو گزارش یو ډیره مشهور رسنۍ او په هغه په یو گزارش باندې کار وکړ چې د افغان پوز د یو سرتیری مړی چې اصلا د هغه هلک جسد نه و، هغه ژوندی و خو د یو بل چا جسد یې راوړی و، هلته یې د هغه په قبر کې خښ کړی او دوی پسې خیرات کړی و. دا گزارش ما واورېده، دا گزارش ما واورېده. ما ویله چې ته ورېږه دې سړي سره زه تماس کوم. ما هغه کس ته زنګ ووهمل چې ته ما ته د دې کس نمبر راکړه. ورسره وغږېدلم، ما ورته ویل چې ته ماته لږه قصه وکړه چې دا څه وشو څه ونه شو. دا قصه یې راته وکړه وکړه. ما ورته ویل تا واده کړی؟ ویل نه. ما ویل واده نه کوې؟ ویل واده مې دی که نه درې میاشتې پس. ما ویل څه وې؟ ویل و زه درې میاشتې ما انتظار وکړه، درې میاشتې مې انتظار وکړه او درې میاشتې پس زه لاړم د هغه کس واده مې رپورټ کړ چې یو کال وړاندې د همدې په حجره کې د ده د خیرات دیګونه باندې و، مگر نن پکې د ده د واده د خادۍ دیګونه باندې دي. هغه ورځ پکې ویرو او نن پکې د ده په خوشحالۍ کې اتڼ کیږي او سندرې غږیږي. کنه ما دغه رپورټ درې میاشتې مې د دې د خاطر انتظار وکړ چې زه لږ تر لږه خلکو ته د اصلي قصه وښیم، هغه جالبیت خلکو ته وښیم. نو زمونږ په وطن کې دا قصه چې ده دې رپورټ بیا زما یو ایوارډ هم وګټه. نو مسله دا ده چې موږ د بیګار وار تیرو او د بیګار وار نه چې کله خبریالي راوځي هغه بیا خوند پیدا کوي.
بل غازی صاحب، یو د میز تر شا خبریالي ده او یو په ساحه کې کار کول دي، کوم یو تاسو غوره ګڼئ؟ زما خو اوس هم په هماغه ساحه کې چې وم هماغه شپې ورځې مې ډېر یادېږي چې خلکو سره په مستقیم تماس کې وم او دغسې مسایل مې پخپله پیدا کول، پخپله مې انکشاف ورکاوه، پخپله مې سرچینو سره خبرې کولې او بیا خپل راپورونه مې پخپله خوند اخیست. اوس غواړم ستاسو نه واورم.
سالی صاحب، دا ډېره مهمه پوښتنه ده او ما دا دواړه تجربه کړل. مثلا زه چې په وطن کې وم زه په مسایلو پسې تللم، اوس چې په امریکا کې مسایل ما پسې راځي. کنه خو کله چې مسایل تا پسې راځي ته به د مسلو په خوښه ځې، کنه او کله چې ته په مسایلو پسې ځې نو ته به په خپله خوښه مسایل شیان پیدا کړې، زاویې به پیدا کړې. او دا تر ټولو مهمه مسله ده. زه کله کله افغانستان نه گزارشونه کوم نو زه ملګرو ته وایم چې دغه دغه شیان واخلئ، خو کله چې ماته مواد راشي هغه خوند په کې چې زه څنګه اخلم، که زه چېرته هلته وایم ما چې څنګه اغستلی شو او ما چې څنګه مرکه کولی شوی، ما چې څنګه زاویې پیدا کولی شوی، دا 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 نشته او دا ما سخت ځوروي. زه ډېر کله وایم چې کاش زالته وای، کنه زالته وای او ما دا مسایل رپورټ کړی وای او دغه دغه قصه ما دغسې 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 راخیستی وای. زه بیا ډېر خلک نشم پازابولی چې ته بیا لاړ شه بیا لاړ شه، دا هم یو غټ مشکل دی. نو د ساحي خبریالي لکه زما ډېره مینه چې دا د ساحي د خبریالۍ سره ده او زه غواړم چې وزم پسې، کنه مسایل ما ته را نه شي چې زه هغه تیار شیان جوړ کړم. نو دا 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 رښتیا هم تاسو خپله هم تجربه کړې ده چې دا ډېر خوند کوي چې ته په خپله مسله پیدا کړې پسې لاړ شي او د خپلې زاویې نه راوسپړې. دا تر ټولو مهمه ده چې یو خبریال ته مثلا ډېر ارزښت ورکوي او هغه خبریال چې دی هغه ډېر په اسانۍ باندې دغه مسله
غازی صاحب. په جلا وطنۍ کې هم ځینې رسنۍ فعالیت کوي، ځینې په دې وروستیو کې ټوکېدلې دي. فکر نه کوي چې دوی معیار هغسې نشي ساتلی لکه څنګه چې د خلکو توقع ده، ځکه چې اوس په افغانستان کې سرچینې هم په کمیدو دي.
سالی صاحب، دا تر ټولو مهمه مسله ده، ځکه اوس وخت کې افغانستان کې خبریالي کول داسې آسان کار نه دی. هلته د منابعو موندل، هلته په مسلو پسې ګرځېدل، بس تا پسې خلک درپسې، ته به هر څه د طالبانو حکومت ته ښیې. که ته چېرته یوه انټرویو وکړې او هغه خپره شي بیا ته د هغې نه وروسته نیول کېږي. مثلا دا د 2023 کال گزارش چې 168 قضیې ثبت شوې وې چې طالبانو د خبریالانو سره د تاوتریخوالي، په دې کې 168 یوازې د نیونه وې چې لا دوه خبریالان د پرون خوشې شول، دوه لا اوس هم په زندان کې دي چې یو کال بند باندې محکوم شوي دي. نو دا نو د دې نه تاسو قیاس کولی شئ چې هلته خبریالي څومره سخته ده. او ځینې رسنۍ چې زه ګورم بدبختانه چې هغه د ژورنالیزم لپاره د ژورنالیزم د اندی لپاره او بیا که سبا څوک در سره حساب کوي چې ګوره تاسو خود غسی رسنۍ لری کنه، نو دا هم د خبریالانو لپاره هم د رسنۍ لپاره هم د رسنۍ د کور لپاره دا یو ننګ او یو شرم دی چې ډیر وخت منبع نه معلومه او ځینې رسنۍ چې زه ګورم هغه گزارش وکړي، ځینې رسنۍ بیخي لکه یو تبلیغاتي قصې کوي، نو دا سخته ده. خو په افغانستان کې خبریالي اوس وخت کې ډیره سخته په دې ده چې د اوسنی نظام چې طالبان دي د هغوی سانسور دومره زیات دی چې خبریالان بیخي داسې یو حالت ته راوستي دي چې دی بیخي په کور کېني یا د دې وطن نه وتښتي ایران دي چې څنګه چلو کې. نو دا ډیره سخته ده، چان یو خو منابعو ته رسیدګي نه کېږي او بیا چې پسې هغه ځینې رسنۍ هغه معیار هم پسې ورورته، نو دا د ژورنالیزم دپاره او خصوصا کله کله زه ډېر د شرم احساس کوم چې دا څه حالت روان دی، دا څه وضعیت روان دی.
یو ژمن خبریال ته ستاسو سپارښتنه څه ده چې په دغسې وضعیت کې څنګه خپل مسلک ته ژمن پاتې سي او بے طرفه خبریالي وکړي؟
سالی صاحب دا سخته ده، اوس وخت کې دا سخته ده چې یو ژمن خبریال دی هغه سه مسله راپورټ کړی شي، ځکه زما ډیر ملګری دوستان دي چې هغه سه پیژنم، هغه سره په تماس کې ما هغه ماته چې قصې وکړي، نو زه ډیر پکې حیران شوم چې دا خو ډیره سخته ده. نو بیا خبریالان چې دي د نورو لارو نه د نورو منابعو نه خپل کار کولای شي، هغه مسله هم ته باید ځان ورسې، یوازې په دوه درې سرچینو باندې اتکا ونکي او لږ تر لږه نور خلک پیرا وغږی، نور شواهد او مسائل پیدا کی او یو څه وکي، دا ډیره سخته ده، دا ډیره سخته ده. زه پوهیږم چې افغانستان کې دا اوس ډیره سخته ده، خو خبریالان دې لږ تر لږه دې ته وګوري چې دا مسلک دی او دا کم استخباراتي یا دا کم لوری نه دی، نو د دې لپاره باید هم د توازن د خاطر عوام خپل طرحا ده باید کوشش وکړي. مونږ چاته نشو ویلای سالی صاحب، ځکه چې د حالات چې څوک درکوي افغانستان کې چې څوک دي او زور سره تماس کوي، ما هغوی لپاره دا کار ډیر سخت دی. خو بیا هم خبریالان باید تر خپل وسه کوشش وکړي چې داسې مسایلو ته غور کړي او دواړه طرفونه یا څو طرفونه په پام کې ونیسي او لږ تر لږه ډېرې منبع په یوه مسله راوغږي.
ځوان خبریال ذبیح الله غازی، مننه چې د ازادي میلمه پروګرام کې مو کیسې را سره وکړې، پر دې مو خبرې وکړې چې په ساحه کې خبرلی څنګه وي، مسایلو ته څنګه له نویو زاویو څخه وګورو او خبره څنګه په جالب انداز وکړو. کور ودان مننه چې په دې پروګرام کې مرا سره برخه واخیسته.
ډیره مننه کوم سالی صاحب، تاسو نم خدای بخاده و آباد لره، تشکر.
گرا وڑا واشنا پمینا جڑ در بخلے دتما پمینا سر گرا وڑا واشنا پمینا جڑ در بخلے دتما پمینا جڑ در بخلے دتما پمینا باور دن راز زما پمینا جڑ در بخلے در تم پمینا سر گرا وڑا واشنا پمینا جڑ در بخلے در تم پمینا جڑ در بخلے در تم پمینا
پژوند کی دغه فخر غړي مئن پژوند کی دغه فخر غړي چې سرو مالی شتاله پمینا زړه در بخله در تما پمینا سر ګرا وړا واشنا پمینا زړه در بخله در تما پمینا خلے در تما پمینا لیوانه خوخیو مت چاپ مینا زړه در بخله در تما پمینا